تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوه. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مې ومنئ. په دې سطح خپرونه کې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ او امنیتي ځواکونو د عملیاتو، همداسې په پاکستان کې د طالبانو په اړه د عام دریځ او د پېښور د پېښې په اړه د مذهبي لږکیو د هلو ځلو پر ضد د هلو ځلو تر څنګ یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم د دې خپرونې برخه دي. او په دویم نمایه کې تاسو ته اونیز پروګرام د باختر ستوري هم په تکراري توګه خپرو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې ګلایا زه وړاندې کړو.
مشر لومړی د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې امنیتي ځواکونو د 3 ترهګرو د وژلو داوا کړې ده. په کونړ ولایت کې د عملیاتو پر مهال 12 وسلوال وژل شوي. په ننګرهار ولایت کې پرله پسې 2 چاودنې، یو سرتېری وژل شوي او یو ولسی وګړی ژوبل شوي. او د امریکا په نیویارک ښار کې یو وسلوال 2 پولیس افسران وژلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په قبایلي علاقو مومندو، خیبر، درادمخیل او د پېښور په نیمه قبایلي سیمه کې امنیتي ځواکونو د 3 ترهګرو د وژلو داوا کړې ده. د پاکستان سرکاري رادیو پرون په خپل ویبپاڼه خبر ورکړې چې د خیبر ایجنسۍ لري پرتی سیمې تیرا کې په پټنځاینو هوایي بمبار کې 20 ترهګر وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. همداراز په درادمخیل کې 15 او د مومندو په میچنۍ سیمه کې 2 ترهګر وژل شوي دي. په دې نښتو کې 2 امنیتي سرتېري هم وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. بلخوا د پاکستان د فوج مطبوعاتو څانګې ISPR ادا کړي چې د پېښور په نیمه قبایلي سیمه بازار غړې کې د خالی پورز امنیتي ځواکونو 15 ترهګر وجري، چې پکې یو مهم کمانډر مصطفی عرف منان هم شامل دي. تر اوسه د وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي افغانستان سره په شریکه د ترهګرو پر ضد مربوط کاروایو په میکانیزم کار کوي. نوموړي دا خبره نن له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. سرتاج عزیز ویل دواړه هیوادونه په دې خبره سلا شوي چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي پاکستان به ټولو ترهګرو ډلو خلاف پرته له ایجنډې او تړاوونو کاروایی وکړي. د سرکاري راډیو تر مخه وزیر اعظم په اسلام آباد کې پرون د چین کمیونست ګوند یوې ډلې سره ملاقات کې ویل چې په شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو مثبتې نتیجې رابرسېره کړې چې پکې زیاتره ترهګر وژل شوي او نیول شوي هم دي. ولخوا ولسمشر ممنون حسین پرون د پېښور په فوزي روغتون کې د ژوبلو ماشومانو عیادت کړی او ویلي دي چې ټول قوم د ترهګرۍ پر ضد یو موټی دي. د اسلامي ملکونو کانفرنس یا OIC عمومي سیکرټر الیاس امین مدني ویلي د پېښور خونړۍ پېښې په تناظر کې د اسلامي هیوادونو امن کانفرنس به په پېښور کې کوي چې د ترهګرۍ پر ضد ګډه ستراتیژي جوړه کړل شي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس APP تر مخه د OIC عمومي سیکرټر الیاس امین مدني پرون په پېښور کې د CMH روغتون دوره وکړه او په آرمی پبلک سکول کې د وسلوالو طالبانو په خونړۍ برید کې ژوبلو ماشومانو خیریت معلوم کړو. په دې موقع نوموړي د اسلامي هوادونو کانفرنس لخوا د پاکستان حکومت او ولس سره د مرستو سرګندونه وکړه. الیاس امین په علماو زور راوړو چې د ترهګرۍ حوصله شکنی وکړي او ویل چې په پېښور کې کوم وحشت شوی په اسلام کې د دې لپاره هیڅ ځای نشته. په کونړ ولایت کې په ګډو عملیاتو کې 12 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب کول اردو مطبوعاتي موصول ډګروال محمد نومان احتفیدن مشال لډیتوبیل تیر ورځ د ملي اردو ځواکونو د نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د کونړ ولایت د انګام ولسوالۍ اړوند د ولسی وګړو د پاسون په ملاتړ ازمکني او هوایی عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه ویلي؟ په ننګرهار ولایت کې په 2 چاودنو کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي موصول احمد ضیا عبدالزی مشال لډیتوبیل نن شاوخوا 9:30 بجې د څلورمې حوزې اړوند د ملي اردو رینجر موټر پورې نخل شوی بم چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی دی. عبدالزی وای په ورته وخت کې هم د څلورمې حوزې اړوند سیمه کې په یو کروله موټر چاودنه شوی چې پکې یو ولسی وګړی ژوبل شوی دی. د دواړو چاودنو ذمواري تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستی. د امریکا د دفاع وزارت پرون د ګوانتانامو له زندانه د څلور افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. دا کسان محمد سعید د غزنی، شاه ولی خان د زابل، عبدالغنی د قندهار او خیالی ګل د خوست اوسیدونکي دي. له کابله د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې ډاټ سرګند شوی چې افغان حکومت د هغو ټولو ګواښونو مخنیوی کولی شي چې دا کسانې پیښولی شي او له هغو سره به د بشري اصولو پر اساس چلند کیږي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا پرون مشر رډیتو وی چې له ګونتنامو تازه خوشی شوي کسان د طالبانو د رژیم لوړ رتبه مامورین وو او هیله څرګندوي چې خوشی کېدل به یې د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په خپل ونیزه وینا کې یو واری بیا په افغانستان کې د فوزي ماموریت سرته رسولو خبره کړې. باراک اوباما وویل
And in less than 2 weeks after more than
تر سبان دی دیالس کلونو وروسته تر دوه اونو په کم وخت کې په افغانستان کې زموږ فوزی ماموریت پایته رسیدلی وي او هلته زموږ جګړه به ذمہواری سره پایته ورسیږي. په افغانستان کې د ناتو او امریکا په مشرۍ فوزی ماموریت رسمن په څو ورځو کې پایته رسیږي او یوازې 2.5 زره فوزیان چې زیات یې امریکایان دي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره په دې هیواد کې پاتې کیږي. د امریکا په نیویارک ښار کې یو وسلوال د دوه پولیس افسرانو د وژلو وروسته خپل ځان وژلی دی. د نیویارک ښار د پولیسو مشر ویلي چې د پولیسو دوه افسران په بروکلین کې په خپل ګاډي کې بغیر له خبرداري یا اشتعال وژل شول. پولیس وایي چې مبینه بریدګر هم خپل ځان وژلی دی. د امریکا اټارنی جنرال اریک هولډر دغه وژنه د وحشت ډک عمل بللی دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورید چې ګل آیاز وړاندې کول. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د پېښور او شاوخوا قبایلي سیمو کې 33 وسلوال وژل دي. د پاکستان حکومت وایي نور به په طالبانو کې د شا او بد پر اساس توپیر نه کوي. آیا همداسې به وسي؟
پاکستان کی اس کا خبر ہے اور ڈیمانڈ کی گی کہ طالب نہ خدے اور نہ بد دہشت گردی داسی لگی شدا طول قوم پہ دیوان دے اس پوئے شو.
د بلوچستان حکومت وایي ټول 93 داسې کسان بندیان لري چې د مرکز اورته اورول سوی د خو یوازې د 44 پکې افیلونه رد سوی دي.
بالکل 98 ټوټل ایسی کیسز ہیں جن کو لوور کورٹ نے سزا موت سنائی ہے.
د پېښور پر سکول د اسوی برید پر ضد د نورو تر څنګ د مذهبي لږکۍ لخوا هم احتجاج دوام لري او که د خبرونې تر پای را سره واس نو په اونیز پروګرام د باختر ستوري کې به د افغانستان د یو انځورګر د هنر په اړه واورئ.
د ارباب صاحب هنرمند دی ګوتی دی چې د هر څه ته یو هنري ښکلا ور بخلې ده. زمونږ ټولنې په هغه شکل انځور کړی ده چې څنګه ده.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې ګړۍ برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع تل څنګه ساتس په خبرونه کې وريده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په قبایلي علاقو مومندو خیبر درایدم خیل او د پېښور په نیمه قبایلي سیمه کې په د عملیاتو پر مهال د 33 وسلوال وژل دي. له پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان را سره د ټلیفون پر کرشه دي. خالد خان کتا سو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
خبرو کا دا پاکستان امنیتی ځواکونو خصوصی توګه دا پاکستان آرمی ایف پی آر چکم پرسکری خبر پاڑا داغے ترمخا بیگا تیرا وادے کے دا بمباریاں نکلی دی اور داغے دی او دا هم دا وقتی که دا لشکر اسلام در پرزایی نو چه اغا دی پا نخکره دی خدا باور ما چه دا آزاد سرچینمو دا اغا خواه پا دی اقلاح اسمیلی وری شده دا صرف دا فوجیانو یا دا اسپیر اغا خواه ادادا بلکه دا هم خبول روی چه پا دا غا بماره که دی گناه خلق هم وجل شده دی خو و ترسو بوره چه دا پیخور نیم کبالی سینه دا کوی اصنخیل پاک معلومات تی او کم چارواکو خبری کری دی نو دی پا دا غا برید که کوی اصنخیل که کم کسان وجل دی نو خاغا مولی پرون رسنو تخیلو او غا دا دید تی کمشنر پا پر که تراتو و دید غا دا وقتی که پا دی که دا وقتوال طالبانو زاین مشر منان هم دی او بیا پا آرمی پا بسکول پی خور باندی که کم حمله شیو کم ریدون شیو دا آغی منصوب بندی که چا جورا کری و آیا دا آغی پشا چه کم خلقو دا آغی رور هم پا دا وزیل و شیو کسانی کری او دا هم باید پور ما چه دا شام دا پی خور نا گیت چا پیرا چه کمی سمی ری عملیات روان دي او دا معمول نزل کې سره چې کوم دا شرکت سیمه دا نه پاره چې هم پرون دا وسلوانو او دا امنیتي ځواکونو ترمنځ دا عملیات در آدم خیل یک وقت چه کم و نیم قبالی سیما در آغی سر لگی دلی دی در خیبر ایجنچه هم سر خواه که در آغی و دین اوان با دغل تا دیر کم عملیات که در دغل در وصلوال و دغل تا پر جایم نو که پرونگی در دا سی دی دعوکی چیزی دغل تا لارو دغل تا عملیات شدی دی او دغل کم کسان چه بر آغی بگی که یا کم دی پر دی بردین که و دلی دی رو آغی مولی هم پرونگی در رسانو تا خور لکه مخی با چیزی کم دعوی کولی اکه در تیره اوالی سر بزه خبرو کم در خیبر جنسی نو آغا اموری لامه دی خوری خو پا کوری اصلا خیل چی که کم کسان دی و دیلی دی نو آغای دیگا موری مثل دی دیگا دعوه که امنیتی جوا کنه چی دی کامیاب دیگل تا خپل عملیات بکن.
خالد خان دغه کوم سیمه چې دوی یاد کړی دی پوځي چارواکو دوی پکې وسلوال وژلې دي په دغه کې ځینې پېښور ته چیر مدي یا پېښور ته نږدې دي په پېښور کې امنیتي حالات څنګه دي ګامونه سخت کړل سوي دي کنه ژوند عام روان دي
نو سیمه چې دغه پېښه شوې وه د سکول دغه ناوړه پېښه په 14 دسمبر نو دغه نه پس خو بیا د درېو میچو نو عمر غم او خفګانو او کله نو ګورو نو بیا په پیښور کې کوم د سکیورټی پوزیشن چې دی هغه خو کوم د فوجي علاقو ته چې مخکې به هم ورننه وتلې نو دغلته به د فوجیانو چې پوسټونه دغلته به د ګاډو پالاشانو کې دي هم هغه سلسله اوس هم روانه ده خو بیا نور پیښور چې دی د پیښور نه چې دننه دی یا پیښور نه چې بهر وځي نو کوم د پولیس کوم چې پوسټونه چې دي هغه هم لږ سیوا شوي دي خو هغه شان دغه نشته بل چې تاسو خبر وکړه د پېښور سره خوښه چې کوم کلي دي لکه څنګه ما خپلو خبرو کې چې بدادېره ده متني ده یا نور دغه سیمې او یا پړندي در چې دغه د پېښور قبالي سیمې دي چې اف آر پېښور ورته وایي نو دلته مخکې چې فدرایور کې کوم بیا وسلوال ووژي نو داغه په وخت کې هغه فکر د ایف سي کمانډر نو دغه عملیات شو د هغې نه پس دا پرونځي دل دا چې عملیات کې چې دا پېښور نیم قبالي سیمو کې هم دوی تللي دي او دغه عملیات یې کړي دي او دا هم دا وکړي چې دا پېښور دننه لکه کمې سیمې چې دي هغه چې کوم فضایونه یا د کلیوالي سیمې دي نو هلته هم د هغې ته د انټلیجنس مطابق چې کوم دوی ته معلومات راځي نو هلته دوی نه صرف دغه د لټون عملیات کوي بلکې دغه ریسي او دغه
ډېره مننه
کسانو ته دغه نشته دي نو هغه رسنو سره د هغوی معلومات شریکوي.
ډېره مننه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان تاسو ته معلومات درکول. او پاکستان وای د ترهګری د لمن زوړلو پر منصوبه له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي که څه هم پر پاکستان تر تورو چې د طالب وسلوال په منځ کې د شو او بدو پر اساس توپیر کوي یا فرق کوي خو پاکستان وای چې دغه ډلو پر ضد به اوس بیل څه توپیره عملیات کوي دا چې واقع هم داسې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو د خپلې پالیسۍ د پر بدلولو کار پیل شوی دی او که څنګه په دې اړه اسرار الله مومند رپورټ.
پاکستان وایي له افغانستان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په پولو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په ترسره کولو کې پر همکارۍ سلا شوې دي. له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې د دې هیواد د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز زیاته کړه چې اوس د ښه او بدو طالبانو ترمنځ هیڅ فرق نه دی پاتې شوی. او د په خبره د دوه پر ضد به عملیات تر سره کول شي. همداراز د وامي نشل ګوند یو مشر غړي بشرا ګهور وای اوس دوی د دې خبر انتظار کوي چې آیا حکومت پر اختیار هم د خو او بارو طالبانو د ختمولو خپل ژمنه پوره کوي او که څنګه. خدا وای د اولس هم ذمہواري جوړیږي چې په حکومت خپل فشار برقرار وساتي چې خپل پالیسي بدل کړي.
پاکستان کې اوس دا خبره او ډیماند کیږي چې طالب نه خدای او نه باتي د دهشتګردي دا سلګي چې دا ټول کوم په دې باندې اوس پوه شو چې د دې خلاف اکشن پکار دی.
که څه هم د پاکستان تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام ګوندونو په تیر وختونو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړه جایز ګرځولې وه، خو په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته یاد دوانو ګوندونو ویلي دي چې اوس د ښه او بدو طالبانو ترمنځ هیڅ فرق نه دی پاتې شوی. د جمعیت العلماء اسلام فیډلی یو مشر مولانا عبدالجلیل جان وایي
ټول ادارې او ټول ملک بلکې عوام ټول په یو پیج دي وخت سړی په جماعت کې دماغه کوي یا سکول کې دماغه کوي علاقانه نالی ماشومان نالی نو دې نه پسته مونږ چاته به خوی او چاته بدوي دا تمیز مونږ ختم شوی دی. مونږ ټول دنیا د امن لپاره لګیا صرف پاکستان کې نه، مونږ دا وایو چې زما کور کې د خیر وي او بل د غر کې دا غلط خبره ده.
همداراز څرګندونې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی او د پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف اهم کوي.
شهیدان شو نو موږ خپل فورن پالیسی باندې سوچ پکار دی. نو خو وزیر اعظم صاحب کلیر کټ کړی چې زموږ لپاره دی وخت اوس موږ د هغه چې ګوګل طالبان د طالبان هغه اصطلاح استعمالیږي نو هغه څنګه کار کوي دشته او موږ لومړی پرایورټی دی چې موږ خپل ملکي امن راوړو.
بل خو بیا د جمعیت اسلامي یو مشر پروفیسور ابراهیم د خپل ګوند دریځ صدا سے بیانوي.
دهشتگردی یو واقعا هم تر ننه پورې انجام ته نه رسیدلی. موږ په دې نه پوهیږو چې زمونږ د وزیر اعظم او د چیف اف آرمی سټاف خبره یو ده او څه بیل بیل نه.
د پاکستان د پوځو پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وای که څه هم ښکاری داسې چې د هیواد حکومت خپلې د ښه او بدو طالبانو د پالیسۍ د بدلولو په لړ کې یو ګام پورته کړی، خو د په خبره پاکستان لره له افغان طالبانو سره تعلق په سمدستي ډول ختمول ګران دي او دی کې به وخت لګي.
هر یو رشته او د تعلق یو تاریخ وي، هغه تاریخ نه بار سره وتل چې کوم دی کنه دا ډېره ګرانه خبره وي. هغه یکدم ختمول لاندې به خلک هغې ماتحت دغه کې به خلک وي چې هغه به دې باندې مزاحمت پکوي او دغه به کوي مشورې به داسې ورکوي. نو خو زما په خیال باندې د پالیسۍ کې فکر او سوچ کې د پاکستان د عسکري قیادت
د افغانستان تل دا دریز وو چې پاکستان افغان طالبان ښه ګڼي او ملاتړ یې کوي، ځکه چې هغوی په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې بریدونه کوي. خو د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستاني وزیر اعظم د بهنو چارو مشیر ویلي دي چې هغوی به د ښه او بد دواړو طالبانو پر ضد عملیات کوي. د ده په خبره هغه ځکه چې ښه طالبان له بدو طالبانو سره مرسته کوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته ورځی است. اوس بلار سو کراچی ده د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د تیرې شپاړسمې نېټې له برید وروسته که یوې خواته د ملک د سیاسي او مذهبي ګوندونو او همداراز مدني ټولنو له خفګان او غوسې ډک عکس العمل وښودل سو، نو بلې خواته د پاکستان مذهبي لږکیو هم د دغې پېښې پر سختو ټکو غندنه کړې ده او د قربانیانو لپاره یې دعایې غونډې کړې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د پېښور د ناورین په پنځمه ورځ هم د کراچۍ پریس کلب مخې ته د ژوند د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي خلک راټولېږي، مظاهره کوي او ماښام د پېښور د ناورین د قربانیانو په یاد کې ډیوې بلوي. په دې ماتم کوونکو کې د مذهبي لږکیو، هندو، عیسائي، احمدي او سکھ مذهبونو سره تعلق لرونکي نارینه، زنانه او ماشومان هم شامل وي. د مذهبي لږکیو استازي وایي د دوی په عبادت ځایونو کې هم د پېښور د ناورین قربانیانو لپاره دعایي تقریبات دوام لري. د هندو مذہب سره تعلق لرون کے مہاراج راوی رمیش مشال ریڈیو تا پدے اڑوائی
آج یہ جو یہاں پر کاریکرم رکھا گیا
مونگ چنن کم دعائیہ تقریب جوڑ کڑے دے پدے کی مونگ دا پیخور پا آرمی پبلک سکول کے دو قربانی شو معشومانو دو روحنو دو حسائن پا مخا دعا گانے وکڑے او دعا موکڑا چنور طول انسانان دا دیڑا والپیخو سخا پا آمان کے وساتل شی دا کراچی پریس کلب مخیتا دا مسیحی مذہب پیروان هم دا تیرو پینزو رزو رہا سے پر لپس رازی او دا پیخور دا قربانیانو پا یاد کی ڈیوی بلوی دا مسیحی مذہب پیروان او دا مدنی ٹولن غڑے ولیم صادق وائی دا پیخور ناورین دا دوی دا مذہب ہر وگڑے درد والے دے
پوری دنیا کو ہم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں
دے وائی منگ ٹول نڑیتا دا پیغام ورکول غواڑو چہ دا غم پدے گڑے کے منگ دا مسلمانانو ورونو سارا زان غم شریک بولو منگ دے پیخے پاکس العمل کے تراتلوں کو پنجل لسورز پورے دا خوشحالے ٹول تقریبات دا زنڈولو فیصلہ کڑے دا دسمبر پا پنجیشتما نیٹا زمنگ اختر یعنی کرسمس دے حقا ہم منگ پا سادگی سران مانزو منگ پا دے توگا دا خودل غوڑو چی ترہگر دے ہیچ یو دین منون کی ان دی دا مذہبی لگا کئیو ڈالا جماعت احمدیہ پاکستان لخوا ہم دا پیخور دا ناورین پا سخت ٹکو کی اغند نشوی دا ہمداراز دا سکھ او نور مذہبونو منون کو ہم پا خپلوار پا یاد پیخا دا افسوس سرگندونی کڑی دی دا پاکستان سکھ کونسل چارواک رمیش سنگھ پا دے اڑا مشال ریڈیو توائی
ان پر امن دھرتی کے ساتھ پر امن
دا ٹولو مذہبونو منون کی پا دے خاورا پا امن او سوکالی اسے دل غواڑی دو گوتو پشمار دا سی اناسر دل تشتون لری چه هغوی سولا نغواڑی دغو اناسر و سرا دا احساس هم نشتا چه دو گل پشان ماشومان دخپلو مندو لغیگو تروڑی دوی آخر نڑی تا چه پیغام ورکول غواڑی دوی لگ دی او دوی دا خاورا او دل تا اوسیدون کی خلق تبا او برباده ول غواڑی رمیش سنگ زیادکڑا دا سیک مذب سرا تعلق لرون کو خلقو دا پیخور دا ناورین لوجه دا خوشالی مذبی تقریبات تریوی میشتی زندو لیدی زفر کریمی مشال رادیو کراچی
د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د تیر اونۍ په برید کې د خیبر پښتونخوا د 411 د کوونکی حمزه علي کاکړ هم وژل شوی و د هغه پلار وای حمزه غوښتل چې د پاکستان د پوځ افسر جوړ شي د ده په خبره د زوی دغه ارمانې پوره نسو خو دا ده چې د پاکستانی پوځ افسرانو د هغه مړی ته سلامي ورکړه په دغه اړه نور د شانواز ترغزي په ریپورت کې اورو
حمزه علي کاکړ په نهم جمعات کې سبق ویلو چې عمر 45 کال نو پلار کوثر علی کاکړی وای
ز بینک کے ملازم ہیں مغی کے ٹی وی لگے دلش میں ہوگا بریکنگ نیوز شو آگے کے لیے کلو ہوئی آرمی پبلک اسکول ورس روڈ پہ دہشت گرد گھس گئے ہیں بیات بس لاڑا مت پسے بیال تر روڈ نہ ٹول بندو دا قیامت یو سما ہوا بس
او کوثر علی کاکڑ وای چی حمزہ علی کاکڑ دا ہغد زوی سر سر دا دوست پشا خمل گرے ہم وہ
گدا نو منی زوی چی دا داسی لک مر گرے ما دا تدا سر پلار ولے غ سختی دور نہ وخولے دو اکثر یعنی ما سر ہم داسے مور سر با اکثر دا گپ جات لگاو چی ابو دے تبلیغی دے او دے وقتی روٹے خوری
ہم پدا غورز حمزہ علی کاکڑ سکول تا تک تابعہ نو نو بیا ولیلا
پدق روش جی دے پک مرز مل گیا نو دد لک طبیعت دا سے خپا خپا مور رات بیا اس رات وی جے دویش یار زین سکول کے فنکشن دے او پڑھی نشتا زن نظم خو استاد یار ما وی غگو نہ کہ یار تا بس غسی کے نہ ہم کلاس دے بورڈ دے سکول تا ورنی جی
دا حمزہ علی کاکڑ دے کورنی زیاتر غڑی دے پاکستان پ عسکری زوکونی کیو نو دا حمزہ علی کاکڑ ہم خو خوا چی آرمی تا لاڑ شی
قسم دا تزخرم چھ دما تویل چھ ما تا بریگیڈیر سلوٹ کئی او ما نن پخپل سترو گتا چھ واقعی بریگیڈیر تا سلوٹ کہ خو بدا دے بچپن کی بات ہو
حمزہ علی کاکڑ ماما محمد شعیب وای چی خورین یہ ډیر خو او تکړه وو
یو شیم زید نکولو بدتمیز نه وجی س یو شی پس کې دنه متباغت تاسو ویل کې ارداشی مکو نه کولو لیکن بل یو خبره زموږ نیاز بینه وو هغه داس اوس پر موږ نه کم یو فرمایش داس نه کړي کې هغه نیگیټیو وی اور فرمایش هغه پوزیټیو وو
د حمزہ علی کاکڑ دوا خوریان هم دي چې یو په آرمی پبلک اسکول په خبر کې د جنکو په سیکشن یا برخه کې داخله ده او سبق وای شانواز ترغزی مشان ریډیو 400
د بلوچستان د کورنیو چارو محکمې په خبره د دې سوې په جیلونو کې دا وخت اته نوي هغه بندیان سته چې د مرګ سزا ورته اورول شوې ده په دوی کې د نور ترڅنګ د ترهګرۍ په جرمونو سزا سوي کسان هم شامل دي د بلوچستان په یوولو جیلونو کې د امنیت سخت ګامونه پورته کړل شوي دي دا معلومات د یادې صوبې د کورنیو چارو وزیر له مشال رادیو سره په خبرو کې کړی دی نیاز مسخیل یې رپورت وړاندې کوي
د بلوچستان د کورونا چارو محکمې وزیر میر سرفراز بوکټی د تیرې شنبې په ماښام مشال رادیو سره په خصوصي مرکه کې وویل چې بلوچستان کې هم د نورو صوبو په شان د ترګري پر تورونو سزا سوي کسان موجودیت لري
جی بالکل، 98 ٹوٹل ایسی کیسز ہیں جن کو لوور کورٹس نے سزا موت سنائی ہے، اور
اتنی بھی دس کسان دی حکومت چی لاندی عدالتوں دا مرگ سزا اورول دا، خو ہغوی پا لوڑو عدالتوں لکہ ہائی کورٹ او سپریم کورٹ کی اپیلوں کڑی دی، او پدغو اتنی بھی کسانو کی زنی خپل سری جرمنو او زنی دا ترگری پا تورنو سزا سے ویدی
کچھ دہشت گردی کے ہیں۔
میر سرفراز بکٹی زیادہ کڑا دم گڑی سوارلس کسان دا سی دی چی دیر زرب پانسی ورکولو تا آمادگی ونیولسی،
جن کی ڈیتھ سینٹینس ہو گئی ہے، جن کی اپیل مسترد ہو چکی ہے وہ 14 ہیں۔
دا ہغا کسان دی کم چی ہر اپیل بائللی دی او دی اوس دا پانسی پا انتظار دی، پا دو کی کسان ہم دا ترگری پا جرمون و سزا سوی کسان ہم شامل دی، خو ہغوی ٹول جرمون پا خپل سر کڑی دی او تالو کی لکم وسلوالی ڈلی یا کم ناکانون گرزول سوی تنظیم سر ندی،
اس میں سے کوئی بھی آؤٹ فٹ آرگنائزیشن کا بندہ نہیں ہے۔
د بلوچستان کورونا چارو محکمې وزیر په خبره د استخباراتي راپورونو پر اساس یې د بلوچستان په ټولو 11 جیلونو کې د امنیت سخت ګامونه پورته کړي دي، خو په خبره د کوټي او مچ پر جیلونو یې خصوصي پاملرنه کړې ده، ولې چې په خبره دغه جیلونه زیات حساس دي۔
هم خپل تمام جیلونو کو
موږ د خپلو ټولو جیلونو ساتنه له سره ترتیب کړې ده، د امنیتي سرتیرو موجودیت مو هلته ځای پر ځای کړی دی، او په دغه لړ کې مو پرون په کوټ جیل کې بیړنۍ تمرین یا مشق هم کړی دی، تر څو په هر بیړنۍ صورتحال کې د امنیتي ادارو ترمنځ د اړیکو نیولو او د ځواب ورکولو د صلاحیت جاج واخیستل سي۔ پرون ما خپله او د امنیتي ځواک ایف سي بلوچستان مصر یا آی جی هغه تمرین په خپله وسارلی، یا د دوی د پېښور تر خونړې پېښې وروسته د ترګرۍ په تورونو سزا سوي کسانو ته د پانسۍ ورکولو خبره د ملک د نورو برخو په ګډون بلوچستان کې هم شروع سوې ده، چېرته چې د راپورونو تر مخې د نورو تر څنګ د ترګرۍ په تورونو سزا سوي بندیان هم موجودیت لري۔
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ۔
د افغانستان په نوي حکومت کې د اجرائیه رئیس لومړی مرستیال انجینیر خان محمد خان کونړ ته ورغلی او هلته یې په یوه غونډه کې خلکو سره ژمنه کړې چې په یو نیم ساعت کې به الوتکې د دنګام ته لاړې سي او د وسلوالو طالبانو مورچې به په بمباري کړي۔ نور روح الله انوري په دې اړه رپورټ لري۔
قومی مشر حاجی عطا الله خان ویل نن چې د هیواد په هر برخه کې امنیتی ستونزې موجودې دي، لامل هم د دواړو ډاکټرانو ترمنځ د چوکیو پر سر کشمکشونه دي، هغوی د چوکیو په ویش اخته دي او د ولس په غم کې نه دي۔ عطا الله خان وایي که د دولت وس نه رسیږي او په دانګام کې بند پاتې کسان نشي خلاصولی، نو ولس ته دې ښکاره ووایي چې دوی د خپل سرنوشت ټاکلو او په دانګام کې د ګیرو کسانو نجات لپاره خپل اقدام وکړي۔ د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلال اول ولایت پاکستان سره اوږد سرحد لري او کوم ځواکونه چې اوس دلته میشت دي د کونړ دفاع لپاره بسیان کوي۔
زمنګ تاسو نه هله دا چې په چدر سي دوه زمنګ دا دوه درجه تشکیل تاسو موږ له څلور نیم کال کې ونی سي تر څو چې موږ وکول شو چې خپل پرسونل د ولسوالو ذات کوم خپل حفاظت ته ونی سو۔
د 201 سیلاب کلی اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وویل لکه مې ورځ چې په دانګام کې خلکو پاسون کړي، له هغه وروسته د پاکستان استخباراتو خپل هڅې توندې کړي څو په دانګام کې شوه پاسون ناکام کړي، هغه وایي په روانه جګړه کې د خپل خلکو ملاتړ کړي، له وسلوالو طالبانو یې زیاتې سیمې نیولې او درانه تلفات یې ورته رسولي او همداراز له څلوېښتو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده۔
زه تر اوسه 25 کسه تلفات لرم، نه کسه شهیدان تنها ملي اردو لري، نورې زخمیان دي، واکنش قطعه شهیدان لري، ملي امنیت زخمیان لري، سرحدي زخمیان لري، تر اخرې سلګۍ پورې ستاسو امنیتي ځواکونه جنګیږي۔
د نوي حکومت د اجرائیه رئیس لومړی مرستیال انجینر محمد خان اول د دانګام خلکو ته د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله سلامونه ورسول او ډاډ ورکړ چې مرکزی حکومت تاسو سره په هر درد او غم کې شریک دی۔
الله دې ټول شهداو ته درجه لوړې کړي او الله دې په افغانستان کې نور دغه سراسري غمیزه لمنځه یوسي، په دې ملک دې الله پاک ثبات امن یو ځل بیا ور ولر اولی.
د اجرائی رئیس معاون خلکو ته وویل چې ډیر زر بالوته کلاړی شي او د طالبانو سیمې به بمبار کړي. د انجینر محمد خان له خبرو یو سات نو تیر شوی چې هلیکاپټرې لاړې او د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې یې څو ځایه بمباري کړې خو د تلفاتو په اړه یې معلومات نه دي ورکړل شوي. وسلوال طالبان بیا دعوه کوي چې دولتي سرتیرو ته یې درنه مرګ ژوب لاړولې او ګڼې سیمې اوس هم په لاس کې دي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوه. ګلایاز را سره په سټوډیو کې دی، راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
په قبایلي علاقو مومندو، خیبر در ادم خیل او د پیښور په نیمه قبایلي سیمه کې امنیتي ځواکونو د درې دیش ترهګرو د وژلو دعوه کړې ده. تر اوسه وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي، له افغانستان سره په شریکه د ترهګرو پر ضد مربوط کاروایو په میکانیزم کار کوي. نوموړي دا خبره نن مشال رادیو سره په ځانګړې خبرو کې وکړه. وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې پاکستان به ټولو ترهګرو ډلو خلاف پرته له ایجنډې او تړونو کاروایي وکړي. دا سرکاری راډیو تر مخه وزیر اعظم په اسلام آباد کې پرون د چین کمیونست ګوند یو ډلې سره په ملاقات کې وي چې په شمالي وزیرستان کې فوجي عملیاتو مثبتې نتیجې رابرسېره کړي. د اسلامي ملکونو کانفرنس یا او آی سی عمومي سکرتر الیاس امین مدنی ویلي چې د پیښور خونړۍ پیښې په تناظر کې د اسلامي هیوادونو امن کانفرنس به په پیښور کې کوي چې د ترهګرۍ پر ضد ګډه ستراتیژي جوړه کړل شي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس اے پی پی تر مخه د او آی سی عمومي سکرتر الیاس امین مدنی پرون په پیښور کې د سی ایم ایچ روغتون دوره وکړه او په آر بی پبلک سکول کې د وسلوالو طالبانو په خونړۍ برید کې د ژوبلو ماشومانو خیریت یې معلوم کړ. په کونړ ولایت کې په ګډو عملیاتو کې 12 وسلوال وژل شوي. بلخوا په نګار ولایت کې په 2 چاودنو کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د دې دواړو چاودنو ذمہواري تر اوسه چا نه ده چا په غاړه نه ده اخیستې. د امریکا د دفاع وزارت پرون د خالی په ورځ د ګوانتانامو له زندانه د څلورو افغانانو د خوشې کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په خپل ونیزه وینا کې یو واری بیا په افغانستان کې د فوجي ماموریت سرته رسولو خبره کړې او د امریکا په نیویارک ښار کې یو وسلوال د دوه پولیس افسرانو د وژلو وروسته خپل ځان وژلې دي.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونو لنډیز ملا ګلایا زو اوري. د اوس په اسلام آباد ته لاړ بسو وګورو چې هلته د پاکستان کورونی ورسپانو نن په کمو غنو کې پر کم موضوعات باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل لوستي دی او لنډیز وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې داریې د ترهګرۍ په ضد کوټلې اقداماتو په اړه لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانو وایي چې پوزي سر دفتر پینډې کې 13 ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته د ضرب عذب اپریشن په ګډون د ترهګرۍ خلاف اقداماتو په حقله خبرونه ورکړې شوه. اداریې زیاتوي چې همدغه تسلسل کې بیا د پارلماني کمیټې غونډه وشوه چې پکې داخله وزیر چودري نثار علي خان ټول معلومات پارلماني لیډرانو سره شریک کړ او فیصله وشوه چې د ترهګرۍ ختمون د پاره به د ماهرانو خدمات اغستی شي او راتلونکي 4-5 ورځو کې به دا کار سرته ورسول شي. ادارې مخکې لیکي چې ترهګري د ډېر مودې راسې نه یوازې د پاکستان بلکې ټول نړۍ مسله ده، خو په خصوصي توګه اسلامي ملکونو د دې زیات ښکار دي او بدمرغي دا ده چې د بعضې اسلامي ملکونو لخوا د دې تنظیمونو مرسته هم کیږي چې ورسره دا مسله د ختمېدو په ځای ورس پر ورس سیوا کیږي. یوازې پاکستان کې د شپېتو نه زیاتو تنظیمونو باندې بندیزونه لګول شوي دي او د دوی په ضد کاروایي روانې دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې د افغان کډوالو په حق لا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په فیصله لیک کړي او وایي چې هر څوک افغان کډوال د صوبې په معیشت اضافي بوج او ورسره معاشرتي مسلې هم پیدا کیږي، خو د دې باوجود پاکستان د دې کډوالو هر قسمه مرستې کړي او د اوسېدو سره سره ورته د روزګار او هر ځای ګرځېدو ازادي هم ورکړي. خو د بدقسمتۍ نه د بازي ترهګري په خطر د افغان کډوالو د کیمپونو سره ملويږي او بیا داسې خلک هم شته چې پاکستان کې ناستي او د پاکستان په ضد خبرې کوي. نو داسې حالاتو کې د دې خلکو پاکستان کې اوسېدل هیڅ جواز نه لري او که یو تن پاکستان پسې خبرې کولی شي نو د پاکستان په ضد اقداماتو کې د هغه ګډون د امکان نه بار خبره نه ده. اداري مخکلي کې چې صوبایي حکومت مرکزی حکومت ته د کډوالو وستو د پاره یو میاش وخت ورکړي او د هغه وروسته به خپل فیصله په خپل کوي، کوم چې ښه خبره نه ده ځکه چې صوبایي حکومت وفاق ته مهلت نشي ورکولې. البته په کار و چې د مسلې کې وفاق سر ناستو او په سلا مشورې سره یې سلار راوستي وا. د دې ترڅنګ که صوبائی حکومت پخپل یو کار کوي نو ورسره با خارجه پالیسی باندې هم بد اغیز پریوزی او د پاکستان بعد نړیوالو ادارو او گاونډي ملکونو سره هم مسلې پیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په پاکستان کې تر بندیز لاندې د ډلو د فعالیتونو او فارن پالیسي مجلې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لخوا پاکستان سره اړیکو کې اعتماد سازۍ او امن پر ځای کولو په لړ کې ګامونه اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو غټه کې له ګلایز اورو.
ډان ورځپاڼې د بدلون اټکی تر عنوان لاندې اداریه خپره کړي. په اداریه کې راغلي چې د حکومت تر بندیز لاندې ډلو خپل نمونه بدل کړي او ورته اجازه هم ورکړل شوي چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. ریاست نه یوازې دغه خلک زغمي بلکې د ځینې ډلو سرپرستی هم کوي. اداریه زیاتوي چې ریاست ځینې ډلې د خپلو ستراتیژیکو مقاصدو لپاره کاروي. ډان ورځپاڼه لیکي دغه ډلې د کورنۍ ګواښ د مخنیوي لپاره استعمالیږي چې کله یې ضرورت وي او له ترهګرو سره د مذاکراتو لپاره هم ورته خواستونه کیږي. اداریه زیاتوي چې د دې په نتیجه کې دغه ډلې په ځینې وختونو کې ډېرې زورورې شي او دریز خپل کړي چې ریاست ورسره مرسته کوي. د اداریه په خبره د لال مسجد مولانا عبدالعزیز وروستی ریکارډ دا هر څه ثابتوي. نوموړي د جومات د لایبرري نوم اسامه بن لادن ایښودی دی او داعش وسلوالې ډلې سره یې د مرستو خبره هم کړې ده. اداریه لیکي خلاصي ډلې چې مولانا عبدالعزیز په شان خلک پکې دي دا ټولنه ویروي. بلخوا زیاتره روښانه فکر اوازونه غلي کړل شوي دي. په دې کې یو راشد رحمان هم دی چې د تشدد د لارې اواز غلي کړل شو. اداریه لیکي چې ریاست خپله د مخمسي ښکار دی چې سخت درځي ته څنګه جواب وای. نو د ورځپاڼې په خبره یو حلی دا دی چې کوم خلک لال مسجد مخې ته راغون شوي ول او غوښتنه کوله چې د سخت درځو حمایتانو ته هم سزا ورکړل شي نو باید حکومت د دغه خلکو خبرو ته غوږ ونیسي. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکلي د پاکستان فوزي اسټابلیشمنت په تاریخي توګه د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر ختمولو اعلان کړی دی. داسې ویل کېدل چې پاکستان د طالبانو هغه ډلو خلاف دی چې په دغه هیواد کې ترهګري کوي. په دې وروستو کې د قومي سلامتي سلاحکار سرتاج عزیز یو متنازع بیان ورکړی وو. نوموړي ویلي وو چې حکومت د هغو طالبانو پر ضد جګړه کوي چې پاکستان لپاره ګواښ وي. له بی بی سی سره مرکې کې سرتاج عزیز ویلي وو چې پاکستان د هغو اروپکو ډلو پر ضد کاروایی نه کوي چې ریاست ته ګواښ نه دي. مجلې لیکلي چې د نوموړي په بیان د افغان حکومت سخت غبرګون مخې ته راغلی وو او ویلي وو چې دا خبره تصدیق شوی چې پاکستان د طالبانو په ډلو کې توپیر کوي. مجلې لیکلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعتماد سازۍ لپاره هلې ځلې شروع کړي چې د امن لپاره یو تګلاره جوړ کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امن لپاره افغان ولسمشر ایجنډا کې مهمه خبره سیمه ایز اقتصاد دی. مجلې لیکلي د پاکستان وزیر اعظم چې یو کاروباري کورنۍ سره تعلق لري د افغان ولسمشر لخوا د اقتصاد او نورو څانګو کې د اعتماد سازۍ ګامونو ستاینه کړې ده. مجلې لیکلي دا یو پوښتنه موجود ده چې پاکستان پر طالبانو څومره اثر لري چې افغان حکومت سره یې د خبرو میز ته راکش کړي خو سیمه ایز سیاست ته په کتو سره پاکستان کولی شي چې دا کار وکړي. فارن پالیسي مجلې لیکلي وخت را رسېدلی چې پاکستان د افغانستان لپاره پر خپله تګلاره غور وکړي او پخوانی پالیسۍ نه سرپلاس شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیڅ هیواد روس تر خپل اغیز لاندې نسی راوستلی او نه یې څنډي تکولای سي. ولسمشر پوتین د شنبه په ورځ په ماسکو کې خبري کولې. هغه ویل د تیرو پیړیو په ترڅ کې په وار وار دا کار سوی خو اوس په څرګند هڅې کېږي چې روس د خپل مستقبل د ریز بي پرې کول ته مجبور سي. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولادیمیر پوتین پرون د روسیې د پوځ د متقاعدو عسکرو او ملکی مامورینو د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې وویل چې هیڅوک به روسیا تهدید یا څنډی ته نه کړي.
Откровенно звучат заявления о том, что Россия должна
Зини вахтуна да сергендиже чи ос хата пасгарда да де жаг учатиже чи Русия баяд да хпал мустакил дариц да хпал ватан пало да млатар да Краймия ау Севастопол ау хата змуш да мауджудият старабая прикри да сарганда да чи хицок бад Русия па дараволо ау мунзавиковало бариалини си ус баяд муш ладзини сахто ё сарам махамах кидо ау хуу гуашунта да зваб ла пара таяр су чи змуш хпалуаки субат змуш да чулани мили вахдат ау да خاور بشپړتیا ته خطر پېښولای سي. د روسیې ولسمشر د دې په وینا د معاصرو ستونزو او ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د دې هیواد د استخباراتي ادارو د فعالیت پر اهمیت ټینګار وکړ. پوتین هم دا څرګنده کړه چې د روسیې د استخباراتي ادارو لپاره تر ټولو مهمه مسله د تروریزم په وړاندې مبارزه او د روسیې د سیاسي او اقتصادي ګټو د ځپلو لپاره د یو شمېر بهرنیو ځانګړو ادارو د هڅو شنډول دي. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې دا خبرې کړې چې د اټکلونو پر اساس دا هیواد ښایي د غربي هیوادو د بندیزونو او په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو له امله له اقتصادي رکود سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د جمعې په ورځ له روسیې غوښتنه وکړه چې د کریمیا الحاق ختم کړي. اوباما هغه نوي اقدامات هم اعلان کړل چې امریکایي شرکتونه او وګړي له کریمیا څخه د ټولو موادو، خدماتو او د ټکنالوژۍ له واردولو منع کوي. ولسمشر اوباما د امریکا د خزانې وزارت ته هم واک ورکړ چې په سیمه کې پر شرکتونو او سوداګرو بندیزونه ولګوي. د دې نوي فرمان پر اساس د امریکا خزانې وزارت د 1200 وګړو او وو ادارو نومونه د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل. تر دې ورځ وړاندې اروپایي اتحادیه په کریمیا کې پر پانګونې بندیز ولګاو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ وویل چې مسکو به د امریکا او کاناډا د بندیزونو د ځواب لپاره پلانونه جوړوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
د امریکا د دفاع وزارت په پرون د ګوانتانامو له زندانه د څلور افغانانو د خوشکولو او افغانستان ته د لیږلو خبر ورکړی دی. د افغانان له تیرو څو کلونو راهیسې په دې زندان کې بند وو. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د ګوانتانامو له زندانه څلور تازه خوشي شوي افغانان د طالبانو د رژیم لوړ رتبه مامورین وو چې د امریکا لخوا افغان لوري ته وسپارل شول او ژر به له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې شورا غړي محمد امین وقاد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا څلور افغانان د ګوانتانامو د زندان د بندولو لپاره د امریکا د ولسمشر د پالیسۍ او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ولسمشر محمد اشرف غني د هڅو پر اساس خوشي شوي دي. شغلی وقاد هیله څرګنده کړه چې دا به په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته وکړي.
دا په همدې ډول کچه خاله کوچه د امریکا څنګه مرتبه او ګرستر شوی و. امید سره چې د دوی په خلاصون سره به لکه د افغانستان د خلکو د حق او د غوښتنو سره سم چې سوله ده د دې کې دا موثره تمام شي.
په کابل کې د امریکا سفارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان پر حکومت دا بشپړ ډاډ لري چې د هغو ټولو ګواښونو مخنیوي کولای شي چې دا کسانې پېښولای شي او دوی ته د ټولو بشري مرستو د رسولو توان لري. خبر پاڼه زیاته چې د دوغو کسانو خوشی کېدل څرګندوي چې افغانستان خپلواک هیواد دی او امریکا د دې هیواد د حکومتي ادارو پر پیاوړتیا باور لري. د اسوسییټډ پرس اژانس په حواله په ګوانتانامو زندان کې اته تن افغانان لا هم بندیان دي. د افغانستان د سولې دالي شورا غړي محمد امین وقاد لا ازادي راډیو سره په مرکه کې د هغوی دقیق شمیر یاد نه کړ.
د هغوی ډېر شمیر شته، د شمیر خو په دوله نه سم او ځګړې لپاره هم د لار خلاصيږي او افغاني لوري ته به په تدریج سره د تعامل لمخه نسوارل کېږي.
امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما قدرت ته رسیدو سره سم د ګوانتانامو زندان د بندولو هڅې پیل کړې. د اوباما د ادارې کارکونکو چې نه یې غوښتل نمونه یې څرګند شي، اسوسییټډ پرس ته ویلي چې شایي پراتلونکو اونۍ کې نور کسان هم له دې زندانه خوشي شي. د سولې د عالي شورا غړي محمد امین وقاد وویل چې دغه نوي خوشي شوي کسان به تر روغتیايي معاینو وروسته خپلو کورنیو ته واستول شي. د شاغلي وقاد په وینا د افغانستان حکومت به له دې کسانو سره د امنیت او د نوي ژوند د پیل لپاره مرستې کوي.
دلی ټایمز لیکي چې باید پاکستان اوس په خپل بهرنی پالیسی کې بدلون راولي او په شو او بدو طالبانو کې فرق ختم کړي، ځکه چې تر ټولو زیات تاوان یې ولسته رسیږي. فرخنده اسد د دې لیکنې غټ ټکی وړاندې کوي.
په 14 دسمبر د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو لخوا په وسلوال برید کې تر یو سل وخت پورې کسان وژل شو چې زیاتره یې د دغه سکول ماشومان وو. د دغه پېښې وروسته نه یوازې په پېښور بلکې د اسلام آباد په شمول په ټول ملک کې خلک راپاسېدل او د دغه پېښې سخته غندنه یې وکړه. د نړۍ یو شمېر مشرانو او د بشري حقوقو تنظیمونو په ماشومانو حمله یوه بزدله کار وګرځبو او دغه په سخت ټکو وغنده. په پاکستان کې د دغه پېښې وروسته په لومړی وار د هغه چا خلاف عام خلکو او د مدني ټولنو غړو مظاهره وکړي چې د طالبانو لخوا د دغه پیښې د غندلو نه انکار وکړ. ډیلی ټایمز رسپانه هم په دې اړه لیکي د پیښور په سکول د حمله وروسته څلور خبرې مخې ته راغلي. یو خو د حکومت خلاف د تحریک انصاف ګوند احتجاجي ناسته ختم کړه. دویمه دا چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف پر دې مجبور شول چې خپل زړه د خو او بدو طالبانو ستراتیجی ته وګوري او ټول وسوال طالبان او د دوی مشران بد او انسان دښمنه وګرځوي. دریم دا چې دغه هیواد پوځي حکومتي چارواکي نور اوس خپل بهرنۍ پالیسی بدل کړي او د هند او افغانستان پر ځای زیات پام داخلي خطرو ته وکړي چې د طالبانو او نورو ترهګر ډلو په شکل کې په دغه ملک کې موجود دي. سلورمه او مهمه خبره دا چې دغه پیښې په خلکو کې د طالبانو او ترهګر ډلو خلاف سخته غوسه راپارولې ده او دوی غوښتنه کوي باید اوس د پوز او حکومت په یو وار ټول هغه ګند سپا کړي چې د دوی په ټولنه کې ویر او خپګان خور کړي. ډیلی ټایمز لیکي د خو افغان طالبانو او بدو پاکستانی طالبانو ستراتیجي د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په وخت کې جوړه شوې وه او جنرال کیانی هم په دغه کې څه بدلون ونکړ او دا شان د پاکستان پالیسی په دې اړه واضح نه کړل شو چې په نتیجه کې په ملک کې بدامنی د پوځي عملیاتو باوجود هم زیاته شوه. جنرال راحیل شریف په دې وروستیو کې د کابل دوره وکړه او هلته یې د حکومت نه د ملا فضل الله د دغه ډلې د نورو طالب مشرانو خلاف کاروایی کې د مرستو غوښتنه وکړه. خو دلته دا خبره هم ضروری ده چې آیا پاکستان به بیا د ملا عمر او حقانی ډلې د مشرانو افغانستان ته په ورکولو عمل وکړي او کنه. ښکاره خبره ده چې باید اوس پاکستان په خپل پالیسۍ کې یو سرګند بدلون راولي.
اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام د باختر ستوري په تکراری توګه خبرو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوال او خبريال محمد نومان دوست د پن او شخصیت په ویاړ د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. له استاد محمد اسماعیل یون سره به د پښتو یاګانو په اړه د مرکې وروستۍ برخه وړاندې کړو او په وروستۍ برخه کې به یو انزوریز نندارتون ته هم سر ورخکاره کړو. لومړی ریپورت ترازو. محمد نومان دوست لته رسو کلونو رئیس په انټرنیټي پاڼه فیسبوک باندې د ټولنیزو ستونزو او د پښتنو په کور د تپل شوی خونړی جنگ په اړه هر ورځ داسې لنډې خو جامع لیکنې خپروي چې لوستون کې په فکر مجبوروي او ډېرې ځوانانې له لیکنو متاثر شوې دي. په همدې خاطر په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر وپتل چې نوموړی د یوې درنې غونډې په ترڅ کې ونمانځي. نور حال په راپور کې درکوو. تیرونه ختیځ ادبی بهیر د خپل ونیزو غونډو په لړ کې د لیکوال او خبريال محمد نومان دوست په ویاړ غونډه وربللې و چې یو شمیر لیکوالو د هغه په فنو شخصیت مقالې او ویناوي واورولې. احمد بختیار سایل چې د غونډې ویاندی کوله د نومان دوست د هغه لنډو لیکنو څخه به یو نیمه لوستله چې د فیسبوک په پاڼو خبرې شوې وي او د ګډونوالو پام به د خاغلی نومان دوست فکر او ژورلید ته اړولو.
ماشوم په کتابچه کې د جملې مشق کاو، هغه لیکل غواړم ډاکټر شم. لدې جملې ورسته کتابچه کې خود اوزان سره په خبرو لګیا شو. پلارا کزه ډاکټر وای ته نه مړ کېدې، ته یې په ګولې او سوره سوره کټ کې راوړلې. پلارا لتا وینه روانه وه خو څوک نه ول چې وینه دی ودروي. پلارا ته خو لاړې خو جګړه لاشتا، کمور مې څوک وولي د هغې وینه خو به بنده کړم. بیا یې کتابچه راواخیسته او په غټو تورې ولیکل زه غواړم ډاکټر شم.
په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیمو. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل نومان دوست خپل قلم د دې لپاره راوچت کړي چې افغانان خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي.
نومان دوست همدا قلم هم دې لپاره راخسته چې د ټول فیسبوکوال افغانان دې ته متوجه کړي چې موږ وطن څنګه جوړولای شو، موږ خپل دوست او دشمن څنګه پیژندلی شو او موږ په خپل خاوره کې د مینې او د محبت پیغام څنګه ډالۍ کولای شو. ځکه دوی چې کوم انقلاب روان کړی دی غواړي چې همدغه انقلاب په فردي لحاظ زموږ د ټولنې د ټولو افرادو په ذهن کې راپیدا کړي او دا انقلاب بیا راټول کړي. نومان دوست فکر وکړي چې څنګه کولای شم چې دغه خطو سیر بدل کړم او ځوانان هغې لارې ته راوبلم چې زما دا ټپي ټپي وطن او ته اړتیا لري.
شاعر او لیکوال عزت الله جواب د نومان دوست هغه نظم ته په اشاره کول خپلې خبرې وکړي چې کلونه په خوایې د ننګرهار د کانال د زیتونو بوټو ته ویلې وو.
د دوست صاحب دا نظم چې ما په مشاعره کې واورېدو په ما باندې ډېر زیات اغیز وکړ. زیتون وای چې ډک رودونه ښه نږدې دي څه علت دی چې په موږ باندې پرزو ده داسې بد نرت دی یا خدای پردی غلام زد ملت ته کنی کل کړي څوک داسې نازوانی په دې پردیو جنگونو کې زمون زنګلونه په ډېرې بېرحمۍ باندې ووال شو، زمون د زیتون باغونه د بېخه وایستل شو، او دا حالت د نومان دوست غوندې یو سترګور لیکوال خدر کولی شي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد عبدالرحمن درد نومان دوست داسې لیکوال وباله ټولنه ورته اړتیا لري.
زما په نظر ښه لیکوال هماغه دی چې خپلې ټولنې ته حقایق څرګند کړي او هغه څه چې ټولنه ترې تمه لري دی ورته وړاندې کړي. او ښاغلی نعمان دوست صاحب هماغه یو لیکوال دی چې کوم چې دغه ټولنه کومو اړخونو ته ضرورت لري چې په هغې باندې بحث وشي او د هغې په اړه باندې ورته حقایق څرګند شي، نو دی چې دی په ښه شکل باندې څرګند کړي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل نعمان دوست د استاد الفت د لارې لاروی وګاڼه.
رښتیا خبره ده چې غنی خان وایي شاعر هغه حیوان ته ورته دی چې په وجود یې پوستکی لی، هره بهرنۍ انګیزه چې ده ډېره زر احساسوي. نو دوست صاحب همدغه خبرې احساس کړي. زه فکر کوم چې ده د استاد الفت په پله باندې پلی کړی دی، د ټولنې په باب چې څه لیدلي دي په ټولنه باندې نقد کړی دی، په ټولنه باندې کره کتنه کړې ده. زه د ده هنري نثر په اوس مهال کې ډېر لوړ ارزوم.
نومان دوست په خپلو خبرو کې ځان د بهیروالو د مینې پوروړی وګاڼه.
ما سې کله یوه سندره کې باید واورېده سې وایي وایي زه به دومره مینه درکړم چې دنیا به شي حیرانه. ما ځان سره تصور کوم چې دا به کوم کیفیت وي چې یو سړی مینې ته حیرانېږي. باور کوئی زمان پاندی کیفیت کے تاسو دومره مینه ما ته راکړه، تاسو دومره محبت ما ته راکړه، زه بالکل حیران حتی هیڅ تصور مې نشو کولای.
نومان دوست تر دولسم ټولګي پورې زده کړې د پښتونخوا په هریپور کې هغه وخت تر سره کړې چې دی له خپلې کورنۍ سره کډوالو، او په جلوزو کیمپ کې د دعوت او جهاد پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی. په تیرو دیارلسو کلونو کې یې له بېلابېلو کورنیو او بهرنیو خبري اجنسونو سره دندې ترسره کړې، او اوس په ننګرهار کې د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې نی سره د یو ټرینر په توګه دنده ترسره کوي. نومان دوست د ترهګر په نوم د لنډو کیسو ټولګه او په قتل پښیمانه یم نصري ټوټې په کتابي بڼه خپرې کړي دي، او سو نوري نصري ټولګي ور سره ناچاپ پرتی دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له استاد محمد اسماعیل یون څخه به مو په تیرو خپرونو کې د پښتو د سلورو یاګانو په شکلونو او د استعمال په ځایونو معلومات اورېدلي وي. دا چې پنځمه یې څنګه شکل لري او د استعمال ځایونه یې کوم کوم دي، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترېنه واورو.
بله، یا چې دا غته هم زواله یا ول دام چې دا زورکی او جمع سیمه واول چې ورته وي، په دې باندې نیم غږ نیم واول چې دا په دې باندې پتر شدل. دغه کې زمونږ غږ نظر دا و چې د دې کې مقاله کې مونږ راوړی شي دا کښ کې دا دوړه یو یا وای ځکه یو आवाज دی، یو غږ دی، یو غږ د پاره دوه شکونه ټاکلي هو.
نو دا څه کلیم لګوازي
په هغه یا چې ټکی نه لري پاس سر باندې حمزه ورکی ورته، نو په مې خاطر ته حمزه والا یو چې حمزه لرونکی دی، حمزه لري. د استعمال طریقې دا ده چې امر او نهي په پیرونو کې راځي، لکه کینې پاسې وخورې مخورې لاړ شي مزه یو کینې داسې نور کنه. او بې ځینو سوالیه جملو په پای کې هم راځي. البته دلته هم فعلي حالت څرګندوي، لکه تاسو ټولګي ته راځئ، تاسو درس لولئ، په علمي غونډه کې برخه اخلي او کنه. د په دې خاطر ژبپوهانو تحقیق کړی دی زورکی والی سره، یوازې توپیر دی کې دا چې دا په فعل کې راځي، هغه په نوم کې راځي یا په صفت کې راځي. نو یوازې د نوم او د صفت د تحقیق په خاطر یې دوه ډول یاګانې رامنځته کړي. حقیقت دا ده چې ټول یاګانې په نومونو او صفتونو کې راځي، نو هغه ته ولې موږ دوه شکونه نه ټاکلي؟ نو د یوې یا ته یې ضرورت نه و. خدا چې اوس ژبپوهانو دا لیک عام دی، تر هغه وخته چې یو فعال کمیټه شي د ژبې متخصصین دي هغه راټولېږي، دا مازله حلی، نو تر هغه پورې د لیکوال استعمال کی. نو مګر له نه استعمال استعمال ښه دی.
استاد ځینې لیکوال بیا د دې یګانو پر مل ته نه دي قایل، یعنی خپلو لهجو ته یې کشوي، دغه ته په څه نظر ګورئ؟
دا ګرامر دی، دا لهجو پورې هېڅ اړه نه لري. ما ورته فرمول ویلی چې ګوره، یو ټول په ښځینه نومونو کې راځي، یو ټول په نارینه نومونو کې راځي، یعنی نه نه یو اشاره نه نه په سلو کې. نو دا د ګرامر برخه، دا د لهجې برخه نه ده چې موږ وایو چې یو برخه د خپلې لهجې تابع کړو. اندازه یې په دې لیکم ژبپوهنه کې یو مقوله ده چې د یوه مفهوم دپاره دوه کلمې نشته، تل په سلو کې مترادف شته، حقیقي مترادف نشته. نو دا یاگان چې دی اس کله موږ د نشو کولای چې د خپل لهجې تابع کو یا د خپل ذوق تابع کو. دا فرمول دی یو په خجنه کې راځي او په نارینه کې راځي. یو د خجنه نه مغیره حالت د جمله لپاره بل د نارینه حالت د جمله لپاره لکه ساینس لکه ټکنالوژي چې دا یو شی تقسیم باندې کوي. دا دغه تقسیم باندې دی کې ځینو کسان ته متاسفانه شي سیمه پالنې له مخې یا د خپل لهجې د اغیزو له مخې یاگان په نامعقول شکل باندې لیکي او داسې تصور کوي چې دا نو پلانکي ځای کې داسې تلفظ کې دی. تلفظ خبره نه ده، د ګرامر خبره ده. خو لیکو ډېری دي، ګرامر واحد دی، ژبه واحده ده. داسې یو تیګم خل په ګاپ لیکي او ګیرم خل په ګاپ لیکي، نو دا خو د کله ژبوان ته واچي خو په ګي لیکل کېږي. نو په دې خاطر باندې دا باید فرق وکړو موږ دلته وکړو یو سړی ګیره په ګاپ لیکي، نو موږ وایو چې دا خو زما د لهجه کې په ګاپ باندې تلفظ کېږي یا ګا ته نږدې تلفظ کېږي، نو زه به هسې لیکم. د دوو شکلونو کې حتما یو صحیح دی یو غلط دار یو، چې صحیح هم هغه باید ولیکو.
استاد که څوک دغه یاګانو باندې سر نه خلاصیږي، د ده لپاره کومه بله لار شته دی؟
او د دې لپاره لنډه لار دا ده چې دې یو کلیم غراخ کړي، کلیم ورته جوړه کړي. دا مثال موږ چې جوړ کړی چې تل دې وي سوله په ټوله نړۍ کې سره یو شی دا مشوار دی. ګوره دې وي دا یو یا شوله دا بله شوله نړۍ ای کې شوله یو شی شی شوه شوار دی دی دی. اوس ته چې هره کلمه مثال ته اوس یو هغه ووایه ما ته یو داسې یو کلمه ووایه چې نوم یې صفت یاره بلا شي خو چې یا پکې راغلي مثلا یو شعر دی وایه شی مثلا یا پکې راغلي داسې ته ما ته خپله اوس ووایه
راځی چې سره یو
راځی زی راځی زی د چی شي په وزن ده د شی په وزن ده کنه راځی صحیح شو. دا په دې فرمول کې واچو په دې قالب کې واچو لکه خښتو قالب ونه نو شی څه قسم لیکل کیږي همزه لیکل کیږي نو راځی تم باید همزه ورکو. مثال دا زما کله ده کله ل د ل د په یو وزن دي کنه نو ما قبل صفای حذف کا کومه کې یاره غلی تا ما پکار ده نو دای کې موږ اشتکه نه لرو نو بنا پر دیال ته باید شتکی ورنکو. ز لکلی راغلای یم لک لی 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 او وی یو وزن دی کنه نو شدلته وی کی دوټی کی څنګه پسنګ دی ولته باید دوټی کی څنګه پسنګ ورکم. نو اغا ټو لمخ کی ته شې چې دغه ته اسال چا نشتا یعنی خل زکی خو کدیر خاطر سے دا تشریح خود خلکو په حافظو کې نه کې نشي او اکثر خل پدینه پیږي چې مفرد سره د مذکر سره مؤنث کم یو سمای مؤنث کم یو کی مؤنث پدې خل خلکو ساتن د خلاص مگر پدې خو سر خلاص جمعت لیکي او هغه کې واچل کښې چې هنګ جوړي په قافیه او ردیف جوړي نو هغه خو مشخصه هنګ کې خصوصا د لیکوال د پاره دا ډېر پکار شي فقط یو جمله زده کی یا ار ډول یا شرال په دې فورمول کې ورواشي چې ورواشي ورته نه نقل کیږي په سلو کې پنځیش نه تر دې په فساده پورې زمونږ پښتو متن شته د دغه یاګانو په واسطه باندې اسانه کیږي لوستل.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا په خانه مشر زیولق امرخیل د تیری جمعه په ورځ ننګرهار ته راغلی او چې لګن شمیر هم پیکره ځوانانو سره یې د لیدنو کتنو وروسته وتلی انزورګر امدولار با په ویاړ یو انزوریز نندارتون پرانست چې په لسګونو ځوانانو یې ننداره وکړه. نور حال په راپور کې درکوو. دغه نندارتون د تیری جمعې په ورځ د ننګرهار علمي او فرهنګي مرکز میدوتیک کې ترسره شو چې د انزورګرۍ د هنر په لسګونو مینوالو یې ننداره وکړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل چې په ویاړي انزوریز نندارتون پرانستل شوی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارباب صاحب چې په انزورونو کې د ټولنې کوم انزور وړاندې کړی تاریخ بپری وویڑی
پدې کې رمن هغه انانات او کلتورونه او هغه ناخوالې چې موږ ورسره مخامخ یې سودېغه بیلګې موجود دي. بل خصوص یو انزور چې زه ورته ګورم چې موږ خویندې زی هغوی د لری زینو وبر اوړي یا مثلا پټی ته تک یا دشت ته د خصلو پاره یا د وخولو پاره هغه یو کورنۍ عیب نه ګڼي یا مکل چې د کور په خوا کې مکتب موجود وي هغه ته خپل لور نه لګي. دا هغه څه دي چې موږ بل خصوص ځوانان او د موږ مشران دي لپاره حالې زلی وکړي تر څو په ټولنه کې مثبت تغییر راسي. د ارباب زمانانه کوم سه دا غنزورونه او کوم انزور چې د دې ټولنې وړاندې کړای ده د هغه سړي تاریخ په پدمانه ویاړي.
د ننګرهار پونتون د ژورنالیزم په هنزي مشر استاد ببرک مخیل د مشال رادیو سره په خبرو کې وویل انزورګر له ټولنې خام مواد اخیستي او بیرته یې د رنگونو په مرسته ټولنې ته وړاندې کړي دي.
د ارباب صاحب هنرمند دی ګوتی دي چې د هر څه ته یو هنري خلا ور بخلې ده. زمنګ ټولنې په هغه شکل انزور کړي ده چې څنګه ده. په دې کې فکر کوم ارباب صاحب تشبث نه دی کړی، په یوازې خام مواد له ټولنې نه راخستې دي او ټولنې ته بیرته په خپل هنرمندو ګوتو وړاندې کړي دي. دا زمونږ د ټولنې هغه رښتینی او واقعي انځور دی.
الحمدلله ارباب وایي ننداری ته چې کوم منظورونه وړاندې کړي وو د پښتنو وسنۍ حالات یې پکې رانغښتی وو.
بېګاز خبر شوم چې امرخیل صاحب د جلال آباد ته راځي. ما ځینې تازه انځورونه جوړ کړي د پښتنو په دې روان حالت باندې. نو هغه نندارتونم د هغه په افتخار دلته جوړ کړو چې امرخیل صاحب د هغې نه لیدنه وکړو انځورونه یې خوښ کړل. امرخیل صاحب داسې یو کس دی چې هغه تل کوشش کړی چې د افغانانو د ستونزو پاک لا په ځانګړې توګه د پښتنو په مسایلو باندې خپل نظر څرګند کړي او د هغې سره چې کومه خواخوږي د هغه ښکاره کړي. البته بېګا ما چې نوی انځور پکې جوړ کړی هغه د پښتونخوا زمونږ د خدای بخښلي اکرام الله ګران بابا انځور چې هغه مې هم په دې کې زیک
د یادولو ده چې په ننګرهار کې حمدالله ارباب یوازینی انځورګر دی چې وخت نا وخت په بیلابیلو مناسبتونو د انځورونو نندارتونونه جوړوي چې د نندارچیانو د پام وړ ګرځي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.